tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri
SBS, a world of difference. You're with SBS Pashto on mobile, online and on radio.
Tasil SBS Pakhto Sarayas po mobile, online aw pa radio ke.
سلامونه ستړي مشاین نن سه شنبه د 2018 کال د اپریل د میاشتې 28مه نیټه ده چې د 415 هجری لمریز کال د غوی د میاشتې 8مه نیټې سره برابرېږي. زه مجیب منیب یم او تاسو د اس بي اس پښتو خپرونې ته غوږ یاست. مخکې له دې چې د خپرونې د مطالبو په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې دغه خپرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. اس پی اس پښتو د کیمرا ګل خلکو پخوانیو او اوسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همدارز د ابوریجنل او تورستنګي د جزایرو ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خبرونه اورئ. د نن ورځې خبرونه کې د بیلابیلو مطالبو په اړه مرکې او راپورونه لرو. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه له موږ سره اوسئ. د ډیورنډ کرښې په اړه یو ځل بیا پراخ بحثونه پیل شوی دی. ما په استرالیا کې د پانتون لو استاد او څیړونکي احسان آذری سره مرکه ترسره کړې چې تاسو ته به خبره کړو. یو رپورت په استرالیا کې د ښځو لپاره د شته حقوقي خدمتونو په اړه لرو. په پاکستان کې میشت افغان زده کړیالان وایي د ویزو له ستونزو سره مخ دي. اسلام ګل افریدی په همدې اړه یو رپورت راستولی دی. د نیو ساوت ویلز ایالت د پولیسو په لیکو کې د نویو کسانو د جذبولو په لټه کې دغه ایالت ته موږ په همدې اړه د پولیسو له افسر علي احدي سره مرکه ترسره کړې چې تاسو ته به یې خپره کړو. رحیم الدین اوریاخیل له یو داسې ځوان سره مرکه ترسره کړې چې په کندوز ولایت کې پر خپله ځمکه او خپل لګښت د کرکټ لوبغالی جوړ کړی. مخکې له دې چې دغه مطالب تاسو ته خپره کړو، ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړوم. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ایران وروستۍ وړاندیز ارزوي. د افغانستان په کونړ ولایت کې د پاکستانی ځواکونو بریدونو درنه مرګ ژوبل اړولې ده او په شمالي سیمه کې د درېمې ورځې لپاره د 15 کلنې ماشومې د لټون عملیات دوام لري. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ له خپلو لوړپوړو ملي امنیتي سلاکارانو سره د ایران د یو نوي وړاندیز په اړه خبرې کړي چې هدف یې له ایران سره د جګړې حل دی. په داسې حال کې چې جګړه لا هم په ټاپه ولاړه ده او د سیمې د انرژۍ اکمالات کم شوي دي. ایرانی سرچینو له مخکې څرګنده کړې وه چې د ایران وروستۍ وړاندیز به د دوی د اتمي پروګرام په اړه خبرې تر هغه وخته وځنډوي څو جګړه پای ته نه وي رسیدلی او د خلیج له لارې د کښتیو د تګ راتګ اړوند شخړه حل نشي. دا امکان نه لري چې امریکا قانع کړي، ځکه امریکا وایي چې اتمي مسله باید له پیل څخه حل شي. د منځګړي پاکستان سرچینو ویلي سره له دې چې مخامخ ډیپلوماسي وروسته له هغه ودرېده چې ترامپ د اونۍ په پای کې د خپلو استازو سفر لغوه کړ، خو د امریکا او ایران ترمنځ د اختلافاتو د کمولو لپاره هڅې لا هم روانې دي. د استرالیا فدرالي حکومت د خبری رسنیو د معاملې په قانون کې وړاندیز شوی اصلاحات اعلان کړي دي. د وړاندیز شویو بدلونونو له مخې لوی ډیجیټل پلاتفارمونه لکه ګوګل، ټیک ټاک او فیسبوک به وهڅول شي چې د خبرونو د برابرولو په بدل کې د استرالیا له خبری رسنیو سره تړونونه وکړي او که دا کار ونه کړي نو مالي جریمې به پرې ولګول شي. د مخابراتو وزیره انیکا ویلز وایي دا مهمه ده چې له او کسانو څخه چې په استرالیا کې د استرالیانو لپاره خبرونه تولیدوي په مناسب ډول ملاتړ وشي.
Our proposal is that the distribution mechanism rewards news organizations who employ journalists, and therefore if you employ more journalists you will receive more funding under the distribution mechanism.
د استرالیا د سونګ موادو زیرمې بعد د نوي وړاندیز لمخې تر دوه برابر زیات شي، څو د نړیوالو ګډوډۍ پر مهال تر شپېته ورځو پورې د ارتیا ورته برابر کړي. دا وړاندیز د ائتلاف له لورې شوی چې هدف یې د ارزی پیاوړتیا ده. د اپوزیسیون د انرژۍ ویاند انګس ټیلر وایي دا پلان به $800 میلیونه تمویل په چټک ډول عملي کړي، څو لږ تر لږه 1 میلیارد لیټره اضافي د ځمکې پر سر د تیلو زیرمه برابره شي چې تمرکز به یې په ډیزل وي. ښاغلی ټیلر وایي دا تګلاره د ملي خوندیتوب لپاره جوړه شوې او له حکومت څخه غواړي چې ژر اقدام وکړي.
That's all about making sure we have an insurance policy as a country against fuel security crises like we are facing right now. Now, sadly, under this government, there hasn't been that same level of ambition, but the government can do this tomorrow. It can commit to this tomorrow. We're asking them to work with us to get the MSO doubled, the stockholding obligation doubled, and get to that ambition of 90 days of IEA stocks.
د افغانستان په کونړ ولایت کې د پاکستانی ځواکونو د دوشنبه ورځ بریدونو درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبان حکومت وایي د سید جمال الدین افغاني پوهنتون لسکونه محصلین او ښځې او کوچنیان په ټپیانو کې شامل دي. وروستي راپورونه ښیي چې د پاکستانی ځواکونو په بریدونو کې 8 کسان مړه شوي او 9 نور ټپیان دي. د معلوماتو تر مخې په دغو بریدونو کې د کونړ مرکز اسدآباد، سرکانو او مروره ولسوالۍ پنکه شوې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي دغه بریدونه غندلی او ویلي دي چې په دغه بریدونو سره پاکستان غواړي د افغانستان د تعلیم ریښې وچې کړي. پاکستان په استوګنیزو سیمو بریدونه رد کړي دي. د استرالیا د بهرنی چارو وزیر پینی وانګ چین ته رسیدلی ده. هغه به چین کې 3 ورځې تیرې کړي او له خپل چینی سیال وانګ یی سره به د بهرنیو او ستراتیژیکو خبرو اترو د اتمې ناستې ګډه مشري وکړي. د چین د بهرنی چارو وزارت ویاند لین جیان د دوی د اجنډا په اړه یو څه معلومات شریک کړي دي.
Through the visit, China looks forward to further delivering on the important common understandings between both countries, enhancing political mutual trust and deepening mutually beneficial cooperation so as to promote the steady, sound and sustainable development of China-Australia relations and deliver more benefits to the people of the two countries.
د شمالي سیمې پولیس باور لري چې ورکه شوې 15 کلنه ماشومه شارون ګرانایټس لا هم ژوندی ده. د هغې لټون له 3 ورځو راهیسې دوام لري. د پولیسو افسر پیټر میلی وایي چې د لټون لپاره اضافي سرچینې ځانګړې شوي دي چې پکې پولیس او رضاکاران شامل دي. پولیس او رضاکاران د تښتول شوې نجلۍ او شکمن شخص جیفرسن لیویس په لټه کې دي. ښاغلی میلی وایي باور نه لري چې شکمن شخص لیویس موټر ته لاسرسی لري، مګر دا تیوري هم نه ردوي چې بل شخص ممکن دوی شاوخوا ګرځوي.
Our number one mission is to find her safe and well, but as you know, as time goes on, the chances of finding her alive and well reduce, so hence the amount of resources we have present here in Alice Springs.
له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوی افغان کډوال وایي په افغانستان کې له ستونزو سره مخ دي. نوی ستانه شوی کډوال د سرپنا او لومړنۍ مرستو له نشتوالي شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته ستنېدونکي کډوال په خیبر پښتونخوا کې هم له ستونزو شکایت لري. د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر چټک شوی، خو ستنېدونکي کډوال وایي چې د نوم لیکنې په مرکزونو کې د اوږد زنډ او د اسانتیاو د کمښت له امله لا هم له جدي ستونزو سره مخ دي. اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې ډیرای لمر د تودوخې لوړه درجه 15، ملبورن کې نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 16، پرت کې باران د تودوخې لوړه درجه 23، په اډلید کې ډیرای لمر د تودوخې لوړه درجه 16، هوبارت کې نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 19، کانبرا کې ډیرای لمر د تودوخې لوړه درجه 22، په نیوکاسل ښار کې نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 24، په برزبن کې باران د تودوخې لوړه درجه 15، په داروین کې لمر د تودوخې لوړ درجه 14 او له استرالیا څخه بهر په کابل کې باران د تودوخې لوړ درجه 14 او ټیټه 9 په پیښور کې وریز د تودوخې لوړ درجه 9 او ټیټه 21 دا هم د استرالیا ډالر پر وړاندې د نور اسارو بیې د استرالیا یو ډالر 2 امریکایي سنټه یو استرالیا ډالر یو شپېته یورو سنټه او 3.50 بریټانوي پنسه د استرالیا ډالر وشپېته هندیو کلدارو او 200 پاکستانی کلدارو سره برابرېږي د استرالیا یو ډالر د متحده عربي اماراتو له 2.6 درهم سره برابرېږي او د استرالیا یو ډالر 15 افغانۍ کېږي خبرونه هم دومره وه له ملکیامو مننه کوم قدرمن اوریدونکو تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست د نن ورځې خبرونه مو اوریدل د استرالیا د خارونو د هوا د حالاتو او د استرالی ډالرو د پیسو د ارزښت په اړه مهم له تاسو سره معلومات شریک کړه اوس هم یو لنډه د ملرو له غوروس هم زموږ خبرونه دوام لري یو ځل بیا هم تاسو ته راغلاست ویم تاسو د اس بي اس پښتو خبرونه ته غواګیاست زما همکار مجيب الماريا ومركه د نیو ساوث ویلز ایالت د پولیسو له افسر خغلی علي احادی سره تر سره کړی ولند مرکه ده د پګړ وورو له غورسته به له خغلی ډاکټر احسان ازری سره تر سره شوی مرکه تاسو ته خبره شي
ډیره مننه ښاغلی حجی تاسو
مننه تاسو نه
اوله کې دا وایي چې ول پولیس سره یو ځای شو
زه چې دلته سیدنی کې راغلم ما ته یو ترسې سوې تفاهم ما مشاهده وکړ په خلک په ماینس کې چې او په پولیس کې دغه خلک چې افغانستان نه یا بل آسیایي مملکتونو نه دلته راځي یو سوې تفاهم لري ځکه چې پولیس په هغه مملکتونو کې بل رقم کار کوي بیا په دلته کې خو کار بل رقم دی خو بیا هم یو هغه سوې تفاهم شته دي چې شاید پولیس دلته هم مثلا فساد په پولیس کې ډېر شته دي په آسیایي مملکتونو کې په برخو کې خو دغه سي زما هم دغه وو چې زه باید په عمل کې وښایم خلک ته چې زه په پولیس کې یم او زه خپل پولیس افسر یم او زه مثلا د بل هیواد نه دلته راغلی یم او کولی شم چې دلته وکړم او خلک ته هم یو پیغام ورکړم په عملي طور کې چې تاسو هم کولی شئ ما غوندې هم پولیس کې جوین کړئ او دلته کوم سوې تفاهم یا کوم مس انډرستانډینګ نشته
او که نور خلک وغواړي د ځوانانو پښتانه ځوانان یا افغانان چې پولیس سره یوځای شي څنګه کولی شي دا پروسه چې ده کېدای شي په لنډه توګه ووایي
وو باید چې اتلس کلن وي مکتب دې خلاص کړی وي په انګلیسي ژبه باندې باید صحیح حاکمیت ولري په لیکل کې په ویل کې ځکه چې په پولیس کې تقریبا اویا فیصد زموږ کارونه د خلکو سره په خبره کولو کې دي خلکو سره خبرې کوو د خلکو نه ریپورت اخلو یا ریپورت ورکوو نو د هغه لپاره باید چې او دلته یوازې ټول خلک انګلیسي باندې پوهیږي نو باید چې هغه باندې حاکمیت ولري او له هغه نه وروسته باید چې فزیکل فټنس یې صحیح وي په مثلا منډې وهل په سویمنګ کې په دغه ټولو کې باید چې امتحانونه لري او مرحله په مرحله د هغه لغوې نه امتحان اخلي بیا له هغه نه وروسته چې ټول یې خلاص شي بیا کولی شي چې مثلا په اکاډمي کې دوی کولی شي چې وزي او په اکاډمي کې تقریبا کلا اته میاشتې دي خو څلور میاشتې ته یوازې تھیوري درسونه دي چې په کور کې وایو آنلاین او بیا لغه نو سر نور څلور میاشتې بیا په اکاډمي کې دي چې په اکاډمي کې بیا زیاتره مثلا فزیکی پریکټیسز دي یا فزیکی درسونه دي چې شاګردانو باندې عملي کوي ډیر مننه تاسو نه
په استرالیا کې د پوهنتون استاد او څېړونکی ډاکټر احسان ازري ډېر زیاته مننه چې د مرکې لپاره وخت راکړ. ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې یو ځل بیا د ډیورنډ کرښې په اړه بحثونه راپورته شوي دي. تاسو یو له هغو کسانو څخه یاستئ چې د ډیورنډ تړون په اړه مو څېړنې کړې دي. په پیل کې مهرباني وکړئ له اوریدونکو سره د ډیورنډ د تړون یا معاهدې په اړه معلومات شریک کړئ چې د ډیورنډ تړون څه وخت او د چاترمنز لاسلیک شوی.
لومړی خو تاسو ته تاسو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. په دا د ډیورنډ مسله خو تقریبا د نومبر په میاشت کې دا معاهده شوې ده. اگر څو د دې معاهدې هیڅ ډول سند په هیڅ آرشیف او یا هیڅ موزیم کې نشته، دلته د امیر عبدالرحمن خان امضا ده هم وی، ولیکن په هر صورت دا نو تر اوسه پورې په سلهاوو کتابونه، مقالې او تغذیه چې ما څېړنه کړې ده، په لسهاوو د ماستری او د ډاکټری څېړنه هم په ډیورنډ په سطح د تاریخ باندې، د دې د قانوني برخې په باره کې، د دې اهمیت په باره کې ډېرې څېړنې کړي. هم لویدیځو پوهنتونونو کې څېړنه نشه شوي دي، او زه مطمئن یم چې په شرقي هیوادونو کې به هم ذکر زیات شوي. او بل دا چې زموږ خپله مارخینو هم ډېر ارزښتناکه لیکنې کړي دي، زیاتې څېړنې کړي دي په دې باب باندې. نو دا یو داسې موضوع ده چې که زه مبالغه ونه شي زر ځایه په دې باندې کتابونه، مقالې، سیمینارونه له زرونه هم زیات لیکل شوي دي. نو که زه راغونډ کړم او ځینې خپل د څېړنو هغه مسایل چې ما فیصله کړې ده او هغه زه تاسو د لومړي ځل لپاره تاسو پروګرام له لارې نه وړاندې کوم، دا به هم تاسو ته ذکر کړم.
مهرباني.
بله، نو دا اصلا په اتلس او درې نوي هم کار کې د عبدالرحمن خان په واسطه او همدار ډول د مارتیمر ډیورنډ چې هغه د برتانوي هند خارجه چارو وزیر وو. باید دلته پاملرنه وکړو چې افغانستان مستقل هیواد نه و، یعنې دا معاهده د دو مستقلو هیوادونو چې هغه په خپل حاکمیت ولري، په خپل تمامیت عزي باندې حاکم وي، هسې دولتونو ترمنځ نه ده شوی. د انګلستان استعماري قدرت و، استعمار خو هیڅ قانونیت نه لري، استعمار دن خو په زور باندې یو شی کوي. او بل د افغانستان حکومت هم چې د عبدالرحمن خان و دا پروتکتوریت و، یعنی تحت الحمایه حکومت و. تحت الحمایه په دې معنا چې عبدالرحمن خان په خارجي مسایلو کې هیڅ ډول رول نه درلوده، ځکه چې حتی کله به چې سرحدونو باره کې خبرې کېدلې، د انګریزانو له خوا نه د افغانستان نماینده حق دې نه درلود چې خبرې وکړي، فقط د ناظر پایپ په دای په مجلسو کې پریښودل کېدی، ولیکن د دې حق دانه و چې وغږېږي. نو دا د یو استعماري مستعمراتي سیستم داخلي او موضوع ده، یعنی د خپل مارتیمر ډیورنډ د افغانستان خارجه چارو وزیر هم و، ځکه چې عبدالرحمن خان خو نه درلود. نو افغانانو به چې هر چېرته تلل دوی مجبور و چې د برتانوي هند پاسپورت واخلي، لکه سید جمال الدین افغان چې هغه وخت لاړه ترکیه ته و هند ته، هغه د انګلیس پاسپورت درلوده، ځکه موږ خو پاسپورت نه درلوده، افغانستان آزاد ملک نه و. نو دغه یوه مهمه خبره دا ده چې دا د دو مستقلو هیوادونو ترمنځ هیڅ ډول قرارداد نه ده. او دوهم اوس کراش خپل معاهده ته، دا معاهده په وو مادو کې په یوه پاڼه کې خپله شوې ده تر اوسه پورې بېل امضانه. البته دا په ما څېړنه کړې په آرشیفونو کې ګرځېدلی یم، پیدا کړې مې ده، فقط یوه بې امضا یوه ورقه ده. نو دلته په دې ورقه په سر کې لیکل کېږي چې هدف څه شی ده د دې ډیورنډ توافقات. هلته واضح لیکل شوي دي چې د دې هدف د دې تړون یوازې دا ده چې د نفوس ساحه د عبدالرحمن خان او د انګریزانو معین شي، نه وي وټاکل شي. دا ساحه د نفوس ته دو سفیر آف انفلوئنس وایي، انفلوئنس سفیر، دا په انګلیسي کې او موږ تاسو خپل د دولتونو ترمن قراردادونه کې په ډکشنریونه کې وګورئ چې دا سفیر اف انفلوئنس یعنی څه سفیر اف انفلوئنس وخت چې راځي دا په ډیرو ځایو کې شي ویته نو افغانستان کې نه شي سفیر اف انفلوئنس دا معنا ده چې له یو هیواد نه بل هیواد ته د ارزي تمامیت او د قدرت لیږد دی یا انتقال نه ده بلکه دواره هیوادونه خپل قوانین لري خپل مقررات لري ولیکن ساحت د نفوذ داده چې د پادشا اگر مالیت طولی یا مثلا خانان و ملکان و سرسی ارتباط لري باید محدود سی نو ده هدف ده ده دقه شده یعنی اصلا یو کلمه ده سرحت بده که نشته فقط سفیر آف انفلوینس ده اگر ما پر انگلیسی ده دل پارو ویلی سی اگر باید اوریدون کی سیرنه و کی وگوری سی سر دا اصلا دا تعریف ده ده معاهده سی مگه که دا یو معاهده ده سرحد ده تاکلو نده بلکه ده نفوذ ده ساحه تاکل دی ده و استعماری لویق استعماری قدرت او بل ده تحت الحمایه مستعمره هیواد ترمند مثلا جوړه شوی ده نو دا هیچ ډول مشروعیت نه لري چې بگو دیته حتی نوم د سرحد د سرحد خط ورکړو ځکه دا خو د سرحد مسله نه وه یوه دا ډېره مهمه مسله ده او دوهمه مسله چې ده دا داده چې دا د دیورند کرخه ما باور که در تکتیره نمیسه که ولی کلا به ما وقت پیدا که و تا تو تپاس را چلی ما سیاست نریشته دن کن ولیکن دخپل ها دخپل وطن محبت ها و اغا مورنی وطن یاد ده سیزه دا کار مستی بیایمه نو باور که در نیو ساوت ویلز ستیت لایبرری دو دیر خو آرشیف لری سپ دی که در طول مجله و اخبارون در انگلستان تقریبا لدریس و کال چی تو شایدی دوی کاپی لری نو باورو که زد دو هفته تلاله ملته می در اتلس و نویم کال نه تر اتلس و تر نونس و پوره در اخبارون در تایم ورسپان دیر مشهوره در انگلستان دام کلمه پا کلمه ورس پا ورس تحقیب کرده هیچ چیز در سیده دیویل شیوی سداد افغانستان ترمند او در برسانوی هند ترمند سرحد رو تاکل سو یعنی تمامیت عزید دوار رو او تاکل سو ده شایی نسته حتی ما پا وار وار لکری دیسی افغانان باید دا فکر رو نکی سدا مگا دوی بیل کری دی بلکه دا دی مک ساحده پا دی برسه که زکاوره ایسان سی تاسو تا دی انگلستان دی وایسرای لیکنه سی دی باره دی اندی اغی که کرده پا نونسه و وم کال که اغا یا پنون دی لارد لارد لانکی دست یو نومه ده دا پنونه سه وم که ده یو مقاله ولی کله یو لکچر یو ورکه ده اکسفورد پوانتون که دلته دا خبره واضح کرده چه دا ده آقا قبایل سه ده هند خواته را پراته دی دا باید دیسی فکرونی کسی دا ده انگلستان برخصوه بلکه دا فقط نفوذ ده ساحت موگه ده امیر کمه کرد دی که واضح دی سری ویلی دی او دا موجود ده پا کتابونو که مشته پا آرشیفونو که دا خبر ما اسناد دو سر تا وران دکره او بل داده چه بل یو بل وایسرای ده هند هم داشی ویلی دی چه داده دی وران کرخه دی انگلستان دی سیاسی اهداف و دی سیاسی گتو لپاره دا جوره سره ده او دی ویلی دی چه دا دومره مهمه ده چې دا لکه د چرې یو هغه تیزه برخه داسې یوه چره ده چې پرته ده په دې سیمه کې او د ملتونو مرګ او ژوند په دوی پورې مربوط ده یعنې دا په دې انده او بیا بل خپله مارتیمر دیورند یو کتاب ده چې د ده بیوګرافي کنل کېږي او دا سکایس یو انګلیس دی هغه لیکلی ده په چې دا په اتلسه وبخي په نولس سوه اتیا اومه لسیزه کې خپور شو دا کتاب په دې کتاب کې بیا خپله دیورند وایي چې دیورند دا وایي چې دا چې دا کرخه جوړه کړې ده دا موږ د سرحد په نامه نه ده جوړه کړې دا سفیر آف انفلوئنس ده چې موږ د دې سیمو کې ځکه انګلستان برتر قدرت و حاکم قدرت استعماري قدرت و په دې کې موږ دا لازمه وګڼله چې دا کار وکړو نو دا متاسف په دې برخه کې دا مسله یاد کړینه دا هیڅ وخت د سند نه ده او د مارتیمر کتاب د رایت سر مارتیمر دیوران نمیگی دا په گوگل کې مشته دا کتاب کېدلی کی چې اوریدونکي ولولي اته دیوران خپل خاطرې یاد کړی چې موږ به کله عبدالرحمن خان ته ورغلو نو د څه کول موږ ته معلوماتي ورکول دا به کول دا ټول څه کړی بیا دا مسله هم یاد کړی ده
ډاکټر سپتا سود ډیورن تړون تاریخچې ته اشاره درلوده او وموویل چې دا تړون د دوو مستقل هیوادونو ترمنځ نه د لاسلیک شوی او دا تړون د کرخي یا سرحد پاړه نه ده بلکې دا د دواړو خواو ترمنځ د نفوذ د ساحې د ټاکلو پاړه و خو بیا هم ځینې خلک پښتنې کوي چې دا تړون د څومره وخت لپاره و ځینې دا کوي چې دا سل کلن تړون و ځینې وایلن محاله تړون و ستاسو معلومات ډاکټر صاحب څخه چې دا تړون د څومره وخت لپاره و
دا زه فکر کوم د کلونو خو هیڅ ذکر کړي شوی ځینې افغانانو دا نتیجه ورکړه ځکه دا یو په اصطلاح ځینی او تبصره ده چې نسل کوله کې چې دی وطن د بل وطن سره معاهده تیر شي نو هغه خپله لغوه کیږي او بل دا چې موږ په دې باندې باید ټینګار ونکړو زیات چې دا ځکه دا انګلستان خو مثلا له هند سره معاهده کړې وې سویس کانال هم د فرانسویانو قراردادونه کړي وو نو اوس هغه وایي چې راکړه داخلي ماده ده که ما قرارداد کړی د تا سره
ډاکټر صاحب پاکستان دغه کرخه د نړیوال سرحد په توګه پیژني خو د افغانستان هیڅ حکومت د ډیورن کرخه په رسمیت نه ده پیژندلې ستاسو پاند د ډیورن کرخه په اړه څوک کولای شي تصمیم ونیسي او آیا د افغانستان سیاسي مشران یا چارواکي د صلاحیت لري چې ووایي موږ د ډیورن کرخه په رسمیت پیژنو یا نه پیژنو
اول خو باید دویم دا دموږ ملي مسله ده ملي مسله یو شخص نشي کولای حتی په وخت د 1921 کې چې امان الله خان هغه ورولېږي د محمود طرزي له هغه انګلیس له افتای سره کېناست مجلس یې وکړ نو هغه وویل دا چې موږ منو چې دا استعماري خط جوړ شوی دی د دې لپاره چې نفوذ د اوس لپاره موږ منو ولیکن دا یو کال اغلری اعتبار لري هغه واضح لیکل ته ما سره اغیسته هغه متن استه په غیږی کې واضح لیکل چې دا یو کال پر اعتبار لري ان بعد لغه نه خو ځکه هم الله خان په خپل خوګو کې څه په خپل بیچارهګي کې څه هغه خدا فرصت هم پیدا نه کې صدا موضوع بیا راوس پړي نو هیڅ دولت دا نه منلې حتی ک ګډوګي دولتونه دي په افغانستان کې یا ملي حکومتونه دي یو هم نه منلې چې دا دی وران موګه منو موګه دا هیڅ وخت دا پایو موګه خاوره غلاسه وده او دا د غلاشه وی خاوره موګه غور دا اتا کرزی ویل دی بیا وستل دین اشرف غنی ویل دی کمونستانو هم دانه منله استاد ربانی هم دانه منله نه هیڅ او افغان زمامدار دا خبر نه ده ک او د دې موضوع د حل پر دا خو دې بیا میلیونو خلکو موضوع ده دا خو دې نه کیږي چې یو نفر دا اقدام وکړي
ډاکټر سپتا سویلې چې د ډیورن مسله یو ملي مسله ده د ټول پښتنې په اړه تاسو نظر څه ده آیا د ټول پښتنې یا ریفرندم لارې دا موضوع حل کیدی شي چې د ډیورن کرښې دواړو خواو ته خلک ټول پښتنې کې ګډون وکړي او خپل پریکړه وکړي
ریفرندوم لبد مرغه دا کېدل شي چې یو سولې د حل لارې وي ولیکن د دې عمل کېدل ناممکن ده ځکه چې پاکستان په هیڅ ډول اجازه نه ورکوي چې د پښتونستان کې د خلک راټول شي او دوی د ریفرندوم او ټول پښتنه وشي ځکه چې هغه دته مقاومت کوي هغه باندې لټي نو دا د عمل کېدونه ده ولیکن کېدل شي چې یو کچته یو جمهور رئیس راځي د پاکستان کې یو تحول راځي یو داسې تحول راځي چې هغه نړیوال قوانین وګڼي او واقعیتونه ومني او تاریخ ومني په غوښ راځي چې دوی د زړه له کومه دا کار وکړي دا شونه ده
په استرالیا کې د پوهنتون استاد او چیډونکی ډاکټر احسان ازری ډېر زیاته مننه چې د مرکې لپاره وخت راکړ او د ډیورند تړون په اړه خپل معلومات او نظر لوریدونکو سره شریک کړ
تاسو نه هم ډیر مننه کوم ژوندۍ اوسئ
قدرمن اوریدونکو تاسو ایس بی ایس پښتو ته غواګیاست ک چیر غواړی زموږ د نن ورځې د خبرونه او یا هم د پخوانی خبرونه مطالبه اوري نو تاسو کولای شئ زموږ له ویب پاڼې څخه لیدنه وکړئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی sps.com.au/pashto. یو ځل بیا هم سړی مشي تاسو ایس بی ایس پښتو ته غواګیاست. لکه څنګه چې ما د خبرونې په پیل کې یادونه کړې وه چې د نن ورځې په خبرونه کې یو رپورټ د ښځو لپاره د شته حقوقي خدمتونو په اړه لرو. راځئ چې لومړی دغه رپورټ واورو. له هغه وروسته به د اسلام ګل افریدي رپورټ واورو چې په پاکستان کې میشت افغان زده کړیالان د ویزو له ستونزې شکایت لري.
په کارځای کې تبعیض د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی او مالی نابرابري دا یوازې ځینې هغه لاملونه دي چې ولې ښځې ځانګړو حقوقي خدماتو ته اړتیا لري. د استرالیا په حقوقي سیستم پوهیدل ممکن ستونزمن کار وي. د ځینو ښځو لپاره دا ننګونې لا زیاتې وي، نه یوازې دا چې هغوی ډیر ځله حقوقي مرستې ته اړتیا پیدا کوي، بلکې د دې خدماتو د لاسرسي په لاره کې نور خنډونه هم شته. د دغو ننګونو د حل لپاره د ښځو لپاره ځانګړي خدمات شتون لري چې ښځې کولی شي هغه وخت ورته لاسرسی ولري چې ورته اړتیا لري. آډرین والټرز د ویمنز لیګل سرویسز آسترالیا اجرایا رئیسه ده. د ښځو د حقوقي خدماتو ملي شبکه چې د ټولو ښځو د عدالت، خوندیتوب او مساوات لپاره کار کوي.
Women face different legal problems to men, and that's because of the violence and discrimination we're more likely to experience in our lives. So women experience domestic, family and sexual violence at higher rates, we're more likely to be primary carers of children, we earn less, and we're more likely to have less assets. And so these create unique legal problems and the need for trauma-informed, gender-focused services, and that's what women's legal services provide.
تاسو حقوقي ستونزه لرئ او د وکیل د ګمارلو توان نه لرئ، نو ستاسو په ایالت یا سیمه کې د ښځو د حقوقي خدمتونو اداره شتون لري. که هغوی تاسو سره مرسته نشي کولی، نو هغوی به تاسو نورو خدمتونو ته راجع کړي. د ښځو حقوقي خدمات وړیا دي او د بیلابیلو ستونزو لپاره خوندي او محرم ملاتړ برابروي. اغلی والټرز وایي:
Generally, we specialise in family law problems, family violence, responding to sexual violence and child protection. But a lot of our services also have specialist immigration programs, and so we're helping women on temporary visas who are trying to escape violence to navigate really complex immigration, family law, family violence systems. We also have specialist First Nations services and First Nations support workers, and some of our members also provide specialist services for employment matters as well.
د حقوقي خدماتو ادارې سره اړیکه نیول محرم وي. مشوره اخیستل دا معنی نه لري چې تاسو باید محکمې ته ولاړ شئ یا پولیسو ته راپور ورکړئ. کله چې په کار کې ستونزه رامنځته شي، نو د کار په حقونو پوهیدل ځینې وختونه ډیر سخت ښکاري، خو داسې ځانګړي خدمات هم شته چې په کار کې له ښځو سره مرسته کوي. د کارکوونکو ښځو مرکزونه په ټول آسترالیا کې فعالیت کوي او وړیا او محرمې حقوقي مشورې وړاندې کوي. ایرا فرداوس د استرالیا د کارکونکو خزو د مرکز د ملاتړ او پالیسۍ مسؤوله ده. هغه د خپل ادارې د فعالیتونو په اړه وایي:
Women have a unique experience in workplaces and require a specific gendered response to their workplace issues. So the purpose of working women's centres is to act as a safety net for non-unionised women and non-binary workers who might have not had the opportunity to join their union and receive legal advice.
د کار د حقوقو ستونزې هغه وخت نور هم ممکن پیچلې وي کله چې یو کس مهاجر، کډوال یا د لومړنۍ ملتونو له ډلې سره تړاو ولري، ځکه چې دا کسان عموما په کار کې له خرابو شرایطو سره مخ وي.
Many of the women that come through the centers come from very low paid, precarious industries and non-unionized workplaces. The issues that women talk to us about are very complex in that they are not standalone issues. So for example, the same woman who come through our center who experienced sexual harassment may have also been dismissed or sacked for speaking up about the issue, or they may have also experienced wage theft.
د کډوالو او مهاجرو خزو لپاره په کارځای کې لستونزو سره مخ کیدل اکثره د هغوی د ویزې له شرایطو سره تړاو لري چې دا د هستوګنې او روغتیایي خدماتو پر لاسرسي هم اغیز کولای شي. بیرمن فردوس وایي چې کله تاسو د خپل سیمایز ورکینګ ویمن سنټر سره اړیکه ونیسئ، هغوی کولای شي تاسو سره د کور او ټولنیزو خدماتو په نښلولو کې مرسته وکړي.
یو کین ویزټ د ورکینګ ویمن سنټر استرالیا ویب سټ www.org.au. On that page, there is a link to working women's centres in each state and territory. So you will find the contact numbers, the emails, the address for your local working women's centre. There is also a 1-800 number, so you don't need credit to call.
د کډوالو او مهاجرو شالید لرونکي خزي ډیری ځله له اضافي ستونزو سره مخ کیږي کله چې د کډوالۍ د ناامنۍ، مالی فشار یا کورنۍ تاوتریخوالي په اړه د مرستې ترلاسه کولو هڅه کوي. میرمن والټرز وایي په ټول استرالیا کې د خزو د حقوقي خدماتو مرکزونه شته چې د کډوالۍ سیستم د پیچلتیاو په سمبالولو کې تخصص لري.
They really focus on working with women on temporary visas who are experiencing violence and need help to navigate the visa system alongside family law and other legal matters so that they can leave a violent relationship safely. And we know there's a lot of barriers and a lot of fear for women on temporary visas in terms of reaching out for help, because often a person using violence uses their temporary visa status as a threat against them.
د فدرالي حکومت او وکټوريا په تمویل د انټچ ویمنز لیګل سنټر یو ټولنیز حقوقي خدمت دی چې په ځانګړي ډول په وکټوريا کې میشتو کډوالو او مهاجرو ښځو ته ملاتړ برابروي. اجسیلا سیسکویچ د دې مرکز مشر وکیل ده. هغه وایي د کډوالو او مهاجرو ښځو لپاره یو لوی ستونزه د استرالیا د حقوقي سیستم، دولتي ادارې او سیستمونو په اړه د پوهې نشتوالی دی.
A significant barrier for migrant and refugee women is a lack of understanding of the Australian legal system and how our government agencies and systems work. For example, our clients don't understand how Victoria Police here in Victoria and Child Protection and the courts intersect. And this is not surprising given that a third of our clients have been in the country for less than 5 years.
د ژبې خندونه کولای شي حقوقي استازیتوب ته لاسرسی لا هم ستونزمن کړي. میرمن سیسکویچ وای دا په دې معنی ده چې ډیری ښځې عدالت ته لاسرسی نه مومي.
They miss out on legal representation, and then many of our clients try to self-represent, which impacts negatively on court time and also results in poor outcomes for themselves and their children. And then along with the language barriers is use of interpreters where they are available, the additional time required to explain legal proceedings and prepare court documents adds another barrier.
د دې لپاره چې معلومه کړئ آیا تاسو د مرستې مستحق یاست، 1-800-555-988 شمیرې ته زنګ ووهئ یا د intouch.org.au وبپاڼې څخه لیدنه وکړئ. د دې خدمت د ترلاسه کولو لپاره مراجعین باید په وکټوریا کې ووسیږي. میرمن والټرز وایي چې د ښځو حقوقي خدمات یا ویمنز لیګل سرویسز هم داسې وړتیا لري چې د هغو ښځو ملاتړ وکړي چې د ژبې په برخه کې ستونزې لري.
So many of the lawyers at Women's Legal Services are used to working with people through interpreters. So you can request an interpreter to help with your appointment or to help you at court. And if you're legally aided or don't have the income for an interpreter, there are often ways that you can access that service for free. So it's really important to let the service know that you need an interpreter.
په دې ورسو کې چې پاکستان کومه پریکړه کړې ده چې تر مخه په هیواد کې یوازې هغه افغانه کډواله پاتې کېدی شي چې دوی ویزه ولري او پاتې نور یې چې سی سی کارډ، پی آر کارډ او پنکنه توګه باندې میشتي، د هغې بیرته خپل هیواد ته د ستنېدنې لړۍ توند کړې شوې ده. لدې ګم سره هغه افغان زده کوونکي چې د پاکستان د لورې په سکالرشپ او یا د نورو مرستندوی ادارو او یا دغه شان پر شخصي مصارفو باندې په پاکستان کې اوچت زده کړې ترسره کوي د لوی مشکل سره مخ شوې دي. اختر خان په پاکستان کې زده کړې کوي او په دې ورستیو کې د اوچتو زده کړو لپاره د ماسټرۍ په برخه کې په ازموینو کې بریالی شو، خو د پاکستان د اوچتو زده کړو د کمیسیون د لورې د دوی نه وغوښتل شول چې د دوی د زده کړو لپاره باید پاسپورت او ویزا ولري او بغیر له دې دوی نشي کولی چې په پاکستان کې زده کړو لپاره دوام ورکړي. قسم اختر خان په پاکستان کې زیږیدلی یو افغان کډوال ځوان دی چې ټول زده کړې هم دلته کړې دي.
نو اوس مسلې داسې دي چې په خوا موږ د زده کړې ټول په یا په پروف آف رجسٹریشن کارډ باندې پی یو آر کارډ شو یا په افغان سټیزن کارډ شو په دې به مو کولی او دغسې د اسنادو تایید مو هم په دې باندې کوم. خو اوس ویلې حالات بیخي بدل شوي دي چې کوم نوي محصلین دي نو هغوی ته په دوو کارډونو باندې نور ایډمیشن نه ورکوي او کومو سټوډنټانو چې دلته ډیګری مکمل کړی دي نو هغوی ته اوس بیا د اسنادو په تایید کې مشکل دی. یعنی ایچ ای سی سایډ نه دوی ته هغه د دوی ډیګری چې کومې دي هغې ویریفیکیشن نه کیږي په دوو کارډونو باندې او له دوی څخه بیا د ویزې غوښتنه کیږي یا د پاسپورټ. نو په اوس وخت کې هما مطلب خپل هم د ماسټرۍ لپاره اپلای کړی و، یونیورسټۍ ته ټیسټ مې پاس کړی و، خو ولې بیا یې ما نه د ویزې غوښتنه وکړله چې په اوس وخت کې هغه زما لپاره ډېره مشکله ده چې ترلاسه یې کړم. نو بدبختانه چې زه بیا د ماسټرۍ نه پاتې شوم نو دغسې ستونزې دي د افغان محصلینو لپاره په اوس په دې ډار کې دي چې چېرته ډیپورټ نه شي او لاسټ سیمسټر زیدي. نو بل هم اصلي دي
عنایت الله مومند د خیبر میډیکل د طب د برخې زده کوونکي دي. دوی وویل چې په دې ورستیو کې چې پاکستان دولت کومه پریکړه کړې ده نو د هغې له امله په پاکستان کې میشت افغان زده کوونکي د بیلابیلو ستونزو سره مخ شوي دي. دوی وویل چې که څه هم د پاکستان د لورې د علامه اقبال سکالرشپ زده کوونکو ته د ویزې په ترلاسه کولو کې کومې اسانتیاوې ورکول کیږي، خو بیا یې نور هغه زده کوونکي چې د بیلابیلو سکالرشپونو د لورې په پا پاکستان کې زده کړې کوي او یا په خپلو مصارفو باندې دلته کې زده کړو لپاره دوام ورکړی دی په دې برخه کې د لویو مشکل سره مخ دي. دوی وویل چې ویزه اخیستل یو ډېر ستونزمن او ګرانبیه کار دی او په دې برخه کې زده کوونکو ته هیڅ اسانتیاوې نه ورکول کیږي.
یو هغه محصلین چې دلته په مختلفو سکالرشپونو باندې دي هغه نه صرف یو سکالرشپ چې د علامه اقبال په نوم باندې کوم سکالرشپ دی چې هغه ایچ سی خپل ادا کړی سپانسر کوي، نو د هغې د ویزې کوم فیسلټي چې دا هغه څه ناڅه کیږي په خپل ټایم سره، خو بیا هغه سټوډنټ چې په سیلف باندې دي یا په نورو سکالرشپونو باندې دي یا په نورو څه طریقو باندې دلته داخلي کړي دي نو هغې دپاره ویزې اغستل امپاسیبل دي. که چېرته بلیک مارکیټ کې وګوري دوی تقریبا په بلیک مارکیټ کې یو ویزا د $2,500 نواله تر $3,000 پورې اغستل کی. بل د دوی د سټڈی چرته وګوري نه دوی مختلفو ایگزامونو ته پرې خودل کیږي.
فضل افغان په خپل باندې په پیار کډ باندې د جرمنی دولت یو سکالرشپ تر لاسه کړی دی او د هغه تر مخه په پاکستان کې اوچت زده کړې کوي، خو دوی ول خو په دې ورسوي کې چې پاکستان کومه پریکړه کړې ده چې تر مخه پی آر او ایس سی کارډ قانوني حیثیت ختم کړی دی نو د هغه لامله د دوی په شانت یو شمېر افغان زده کوونکو ته ستونزې ډېرې شوې دي. دوی ول چې هغه افغان زده کوونکي چې په پاکستان کې زده کړې تر سره کړې دي هم د دغه پریکړه سره د لوی مشکل سره مخ دي او پر اوس مهال باندې د اوچتو زده کړو د کمیسیون یا د وزارت نه چې دوی خپل اسناد تصدیقوي نو په دې برخه کې هم تر دې ویزې غوښتنه کیږي کوم چې د دوی لپاره ممکنه نه ده.
نو ویزې چې فلای وکي نو ډیر زیات وخت خلی د ویزې خپل فیس چې کم دی نو هغه خو $8.8 دی، هغه خو دومره نه دی، خو به هر حال ویزې راځي نه ځکه چې ماسیلین کله ویزو ته اپلای وکي نو اتم میاشتې و میاشتې شپږ میاشتې دومره وخت اخلي او بیا هم د چا ویزې ولګي د چا رجکټ شي نو ډیر لوی مشکل دی. او بل ویزې چې چا سره نه وي نو هغوی ته خو ډیرې مشکلات دي ځکه چې ویزه چا سره نه وي نو تر دې فورې چې ماسیلین د امتحان د حال نه هم شړل شوي دي او یا د پولیسو لخوا نیول شوي دي د امتحان د حال نه او هغه ډیپورټ سنټر ته وړل شوي دي او د ډیپورټ سنټر نه هغه ډیپورټ شوي دي وطن ته. بل ماسیلین دا چې دا مشکل هم دی چې ماسیلین په هنتون ته هم نشي تللی چې کوم ماسیلین ویزه نه لري. ډیره ماسیلین داسې دي چې هغه دلته ریسرچ کوي سیاړنه کوي نو هغه سیلونو د فاره خو دا نه وی چې صرف او تاک کې د کینی هغه به سایت تل غواړي یا ډیټا کلیکشن د فاره به یو ځای ته ورتل غواړي، نو هغه بالکل دومره لوی مشکل دی چې بالکل څوک وته نشي.
عنایت الله محمد ولی چې ځای پر ځای باندې دغه غږ پورته کړی دی چې باید هغه افغان زده کوونکي چې د وړاندې نه په پاکستان کې زده کړې کوي دوی ته د ویزې د ورکولو او د سفر شرایط د اسانولو لپاره ګامونه واخیستل شي، خو د دوی پروینا چې لا تر اوسه په دې برخه کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي.
دا اوس کوم رولز چې اپلای کیږي زموږ په خلکو باندې، اغه سټوډنټ چې انرولمنت الریډي شوه دي نو کینلی دا د نه ډیسټرب کیږي، باید د دې ته یو داسې میکانیزم ورته جوړ کی چې دا اغه میکانیزم د لاندې دا ټول سټوډنټ پاتې شي اسیبلی، لایک یو ډې یو ډې یو ډېټا بیس ته ورته جوړ کی، یو انوسی دی ورته جوړ کی، او تر هغه پورې چې د سټوډنټ ډیگری کمپلیټ شي نه وي اب تر هغه پورې دلته وي، او کله چې هغه انوسی ورته جوړ شي یا ورته هغه ایوریثینګ کا هغه د پاکستان د ګورنمنت لګه کار چې هغه ار څنګه لکه فیسیلیټیټ کوي، خو چې د چې څومره فیسیلیټیشن ته ضرورت ته باید بیا دا هغه پتر باندې ورته وشي. کچر ته پاکستان حکومت او غواړي د هر څه کولای شي.
افغان مسلینو ته د ورپی خستونزو د هله پر غرض مو په اسلام آباد کې د افغان طالبانو د سفارت د چارواکو سره تماس ونیو، خو د هغې د لور هیڅ حکومت جواب مخه ترانلو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړي چارواکي د خپل نوم نه خودلو پر شرط باندې وویل چې په دې وروستیو کې چې پاکستان کومه پریکړه د افغان کډوالو په اړه باندې کړې ده، نو بغیر د ویزې او د پاسپورت هیڅوک هم په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه نه ورکول کیږي، او همدغه شرط د افغان زده کوونکو لپاره هم دی. پر اوس مهال باندې په پاکستان کې د 3 تر 5 زرو پورې هغه افغان زده کوونکي دي چې د بیلابیلو سکالرشیپونو د لورې دلته کې اوچت زده کړې ترسره کوي. بیا ځینې دغه شانتي چې په خپلو شخصي مصارفو یې په پاکستان کې اوچت زده کړو لده وام ورکړې دي، خو اوس د ویزې دغه شرط له امله دغه ټولو د لوی مشکل سره مخ دي. بل لورې ته د اسلام آباد او د کابل ترمنځ د خرابو اړیکو له امله یو شمېر هغه پاکستاني زده کوونکي چې په افغانستان کې د طب په برخه کې زده کړې کولې د لوی کړاو سره مخامخ دي. یو شمېر پاکستاني زده کوونکي په افغانستان کې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې بند پاتې دي، او ځینې هغه چې د اړیکو د خرابېدو نه وړاندې پاکستان ته راغلي وو د ازموینه بې برخې پاتې شوي دي، او دوی نشي کولی چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. اسلام ګل افریدي، اس بي اس پښتو، پېښور.
یو ځل بیا هم تاسو ته خرغلاست ویم. تاسو د اس بي اس پښتو خبرونه ته غواګیاستئ. لکه څنګه چې ما د خبرونه په پیل کې ویلي و چې زما همکار رحیم الدین راخیل له داسې یو افغان سره مرکه ترسره کړې ده چې پر خپل شخصي ځمکه او په خپل شخصي لګښت یې په کندز ولایت کې د کرکټ لوبغالی جوړ کړی دی. راځئ چې مرکه په ګډه واورو.
ډیر زیاته مننه چې د مرکل پر فرصت راکړی. په پیل کې کا اوریدونکو ته خپل ځان معرفي کړی.
ډیر مننه. زه زیول حق مطمئن يم د قندوز ولایت د چردرې ولسوالۍ اوسیدونکی، د مطمئن کرکټ لوبغاړی بنسټګر.
مننه مطمئن صاحب. د لومړۍ پوښتنې په توګه قدرت وایې څومره وخت کیږي چې د کرکټ سره مو علاقه پیدا شوه؟ ایا په خپل هم د کرکټ لوبه کوي؟
بالکل، تقریبا لس کلونو راهیسې مې له کرکټ سره علاقه پیدا شوه. د خو خپل هم کرکټ کوم او لا هم هڅه کوم چې د لوبي سره خپل اړیکه ژوندې وساتم. کرکټ زما لپاره یوازې لوبه نه ده بلکې یو احساس دی.
مطمئن سي څه شي وهڅه ولې ترڅو په خپل شخصي لګښت د کرکټ لوبغاړی جوړ کړی؟ دا فکر څنګه او کله ستاسو ذهن ته راغی؟
او رخصت سي اصلي انګیزه دا و چې زموږ په سیمه کې ځوانانو مناسب میدان نه درلود. ډېر ځوانانو له استعداد سره سره د فرصت له نشوالي محروم و. همدا ستونزه وه چې زه یوه هڅه ولم څو په خپل شخصي لګښت یو معیاري لوبغالی جوړ کړم. دا فکر تقریبا 2 کاله مخکې رد پیدا شو او وروسته مې عملي کړ.
د کرکټ د لوبغالی له جوړېدو مو مخه څه ده مطمئن سي؟ او په دغه لوبغالی مو څومره لګښت راغلی؟
او رخصت سي د لوبغالی چې زموږ په شخصي ځمکه کې جوړ شوی دی چې تقریبا 10 جریبه ځمکه ده، یو یې سي لوبغالی دی او یو یې نوره د موټرونو د پارکینګ لپاره ده. ما اساسي مخه دا ده چې ځوانانو ته یو سالم او معیاري سپورتي چاپیریال برابر شي. ترسو خپل استعدادونه پکې وزلوي. د لګښت په اړه باید وایم چې تر دې دمه شاوخوا 1 میلیون افغانۍ پرې مصرف شوي دي، که څه هم دا یو د پام وړ شخصي لګښت دی، خو زه دا یوازې مصرف نه ګڼم بلکې یو ارزښتناکه پانګونه بولم چې د راتلونکي نسلونو لپاره به ګټوره تمامه شي.
مطمئن صاحب، د لوبغالي د جوړېدو په برخه کې آیا د حکومت یا کومې ادارې مرسته ترسره وه که ټول کار مو یوازې ترسره کړی؟
او رخي صاحب، زه به دا وایم تر اوسه پورې دا ټول کارونه مې په شخصي توګه ترسره کړی دي او د کومې ادارې مستقیمه مرسته راسره نه ده شوې، خو هیله لرم چې په راتلونکي کې به حکومت او نور بنسټونه هم زموږ ملاتړ وکړي.
څه فکر کوئ مطمئن صاحب، د لوبغالی د کندوز د ځوانانو لپاره څه ارزښت لري او دا ګام به مو د کرکټ په وده کې څه رول ولوبوي؟
او رخي صاحب، دا لوبغالی د ځوانانو لپاره یو لوی فرصت دی. اوس دوی کولی شي په منظم او معیاري چاپېریال کې تمرین وکړي. زما په نظر دا به د کرکټ په وده کې ډېر مهم رول ولوبوي، ځکه چې استعدادونه به راوځي او راتلونکي لوبغاړي به روزل کیږي.
مطمئن صاحب، آیا پلان لري چې دا لوبغاړی لا نور پراخ یا معیاري کړي؟ او دا هم راته وایي چې راتلونکي پلانونه مو څه دي؟ آیا د ځوانانو لپاره نور سپورتي یا روزنیز پروګرامونه هم په نظر کې لري؟
هو، خامخا پلان لرم چې لوبغالی له نور هم معیاري کړم، لکه د نندارچون لپاره سانتیاوي درنګانو سیستم باید نور هم ستاندر شي او نور ضروري امکانات زیات کړم. همدارنګه غواړم د ځوانانو لپاره روزنیز پروګرامونه او اکاډمي هم پیل کړم او د ځوانانو د استعداد ښودنې لپاره باید منظم ټورنمنټونه جوړ کړم ترڅو خپل استعدادونه پکې وخی.
ستاسو پیغام نورو افغان پنګوالو یا ځوانانو ته څه دی؟
او رخص زما پیغام دا دی چې که هر افغان او هر پنګوال توان لري نو باید د خپل تنوال او ځوانانو لپاره پنګونه وکړي. سپورت د سولې، یووالي او پرمختګ وسیله ده. راځي چې د خپل استعدادونو ملاتړ وکړو.
د ورستۍ پښتنې په توګه مطمئن صاحب، کدارته وایست که حکومت یا ادارې ستاسو ملاتړ وکړي، څه ډول همکاري ته اړتیا لري؟
او رخص صاحب، موږ ته د زیربناوو په برخه کې مرسته پکار ده، لکه د لوبغالي پراختیا، تجهیزات برابرول او د روزنیز پروګرامونو ملاتړ. که دا مرسته وشي موږ کولی شو لا ډېر ځوانان وروزو او کرکټ ته وده ورکړو.
د مطمئن کرکټ کلب بنسټګر ښاغلی ضیا الحق مطمئن صاحب، ډېره زیاته مننه چې د مرکې لپاره فرصت راکړی وو کور مودان.
او رخص صاحب، په پای کې له تاسو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې ما ته مو دا فرصت راکړ چې خپل نظرونه او موخې له خلکو سره شریک کړم. ستاسو له رسنیز ملاتړ څخه منندوی یم او هیله لرم چې دا ډول پروګرامونه به د ځوانانو د هڅونې او د سپورت د ودې لپاره لا نور هم دوام ورکړي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو ایس پی ایس پښتو ته غواګی است. د خبرونې پای ته نږدې شوی او تاسو لملتیا او د خپل همکارانو لمرستې مننه کوم. زموږ راتلونکي خبرونه د شنبه په ورځ په 2 بجو خپریږي. تر هغه وخته تاسو ته له خوښۍ څخه ډک وخت غواړم. که غواړی دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاست، ګوګل پودکاست یا هم د خپل خاکي پر پودکاست یو اورئ.